سلامونه وخت سهار لس بجې سونه د خلې ورځ د 2018 کال د جنوري 9 نیټه ده. د مشال ویډیو کې بل ډول نیوز او د کاکړ او سره د نن خبرې په پاکستان کې چې د جنوري اقتصادي رهداري په اړه د مرکزي حکومت د بستان د متو سچې ګوندونو د شتون د ویډیو خاصې د افغان خپل عمل راتلونکي غونډه د شمالي وزیرستان د تخیلو له اوسېدونکو ستونزې په ژمي کې د افغان طالبانو زیاتېدونکي حملې هغه څه دي چې تفصیلې په روانه غړي کې درکړو. په دو منی مای کې پورته د وخت ترڅو د کلتوري پروګرام لرو. په پیل کې سره غمومن خبرونه وړاندې کوي.
ستړي مشهړم به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په هدف سلور ملکی غونډه د ګل په ورځ په اسلام آباد کې کیدونکې ده. د پاکستان مشرتابه وایي د ترګري لمنځ وړلو لپاره به له هندوستان سره مکمل همکاري کوي او ایران سعودي عرب تورن کړی چې فرقه ییزو شخړو ته لمن وهي. پاکستان وایي د افغانستان په اړه څلور ملکی غونډه د ګل په ورځ کیدونکې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال ویډیو ته وویل په اسلام آباد کې کیدونکې دې غونډه کې بعد د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي برخه اخلي. چارواکي زیاتوي د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی به د خپل هیواد او د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز سودري به د پاکستان نمائندګي کوي. په دې ورسره کې د پاکستان افغانستان چارواکو پریکړه وکړه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په موخه بعد افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړوي. پروس کال د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر سره تر وروسته د سولې خبرې وځنډېدلې. د پاکستان ولسی او پوځي مشرتابه وایي د ترګري په بشپړه توګه ختمولو لپاره به له هندوستان سره مکمل همکاري کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان وایي دغه پریکړه پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د علاقه چې په غونډه کې شوې. په دې غونډه کې د پوځ مشر راحیل شریف هم موجود و. پریکړه شوې د پټانکوټ په پیښه به له هندي حکومت سره په رابطه کې وي. یو اونۍ مخکې د هند په پټانکوټ ښار کې د دې هیواد په یو پوځي اډه وسلوال برید کې وه هندي سرتېري مړه او دوه ژوبل شول. هند وایي برید کوونکي چې له پاکستانه ورغلي وو په اړه یې پاکستان ته معلومات ورکړي او د پاکستان لخوا تر ځواب راتلو وروسته به پریکړه کوي چې له اسلام آباد سره د سولې خبرې جاري وساتي او که نه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي په چین، پاکستان اقتصادي راهداري د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لري کړل شوي، خو اپوزیشن ګوندونه بیا له دې خبرې سره اتفاق نه کوي. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ مرکزی وزیر احسان اقبال د جمعې په ماسپښین د بلوچستان لالا وزیر سره په کوټه کې په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د ګوادر کاشغر اقتصادي راهداري پر لویدیځ لاره یې د ټولو سیاسي ګوندونو شکایتونه لري کړي.
جو خدشات ته
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یوه نه یوه توګه توپیر وسی، هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شي کې توپیر وسی
خلاف امتیاز کرے.
خو هم پر دې ورځ په کوټه کې اپوزیشن ګوندونو جماعت العلماء اسلام او امین نېشنل ګوند په یو غټ خبری کانفرنس کې د احسان اقبال دغه ټولې خبرې ناسم یادې کړې. ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې مرکزی حکومت د کاشغر ګوادر اصل اقتصادي لاره له پښتنو سیمو پنجاب ته اړوي، خو مرکزی حکومت دا تورونه ردوي. د شمالي وزیرستان د تخیل او لدې سره په شاوخوا سیمو کې ګیر پاتې خلک وایي د خوراکي توکو او دوایانو له کموخ سره مخ دي. د تخیل یو اوسیدونکي مشکلام نن مشال ډو ویل چې د لارو بندېدو او واورې ورېدو له وجې خلک له لوږې او بیماریو سره مخ شوي. په شمالي وزیرستان کې د زربیا د پوځي عملیاتو ته شروع کېدو وروسته په یادو سیمو کې ګیر پاتې کورنۍ وایي د ډېرو ورځو نه د حکومت لخوا د راشن ګاډي نه دي ورغلي او د دوی په خبره امنیتي ځواکونو هم لارې بندې کړي دي او دوی نشي کولی چې خپل مریضان د بن هسپتال ته ورسوي. بلخو امنیتي چارواکو پر دې اړه څنډې ویلي. پاکستان ته د سعودي عرب د بونو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ډلو په اسلام آباد کې مظاهرې کړي. سنی مظاهرهچیانو د ایران ضد شعارونه ورکول، خو شیعه لاریون کوونکو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عرب او ایران له لانجې ځان لرې وساتي. د سعودي عرب د بونو چارو وزیر د زیارت پوره د اسلام آباد ته په دورځني سفر تللی و. پاکستاني چارواکي وایي د سعودي د بونو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره د مهمو سیمه ییزو مسلو ترڅنګ له ایران سره د خپل هیواد د سیاسي کړکیچ په اړه خبرې کړي دي. په سعودي عرب کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر تر پانسۍ وروسته قهرجنو ایرانیانو په تهران کې د سعودي عرب پر سفارت برید وکړ. تر دې وروسته ریاض او تهران خپلې سیاسي اړیکې پرې کړې. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د څلور مهم وسلوالو وژل شوي دي. د ننګرهار د ولي ویان د توله خوګیاڼي تېر ورځ مشال ویل په چین کې په هوایي عملیاتو کې د لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي چې څلور تنه یې د دې ډلې مهم غړي دي. ایران سعودي عرب تورن کړی چې فرقه د شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښه اړیکو د بنسټ پالنې ترمنځ یوه لار غوره کړي. د ایران د بونو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کیمون په نوم په یوه لیک کې تېر ورځ ولیکل، ایران له خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عرب هم دغه منطق ته سر ښکته کړي. او د جرمني پولیس وایي په هغو 22 مشکوک کسانو کې چې په کولن ښار کې په زور زیاتی او غلا تورن دي، 13 تنه پناه غوښتونکي کډوال دي. د جرمني د کورونا چارو وزارت ویان د تیر ورځ ویل چې دا مشکوک کسان فدرالي پولیس نیولي دي. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شل اورونو لوبه وکړي. تیر ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شل اورونو لوبه وشوه چې افغان لوبډلې په 15 رنزونو وګټله. دا اوس د مهال مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار علم محمد اوریدل. د پاکستان چارواکي وایي د افغانستان سولې عمل په اړه څلور اړخیزه غونډه به د ګل په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. په داسې حال کې چې د تهران او ریاض ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی، پرون په اسلام آباد کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته په ورتګ مظاهرې شوي، خو د ایران او سعودي ترمنځ د زیاتېدونکو اختلافاتو په وجه کې یوه بله وجه څه کېدای شي؟
امریکي او د ایران مرجعیتیا ده چې هغوی تحفظات لږ لرې شول، ایران ته لږ ازادي نه راوتلی، نو سعودي ته لږ مشکلات ښکاري.
له کاشغر تر گوادر د اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان د اندېښنو لرې کولو په خاطر مرکزي وزیر احسن اقبال د بلوچستان له حکومت او سیاسي ګوندونو سره لیدلي، خو آیا د دوی کانې کړل؟ د جمعیت المسلمین یو مشر مولانا واسی
خیبر پښتونخوا کې پرون ورځ چې کومه ټول ګوندیزه غونډه وسوه، هغې هم زموږ د دې غوښتنو ملاتړ وکړ، نو زموږ تر اوسه پورې هم هغه مطالبه ده.
په باختر سوریا ادبی کلتوري پروگرام کې د جنو نورو موضوعاتو ترڅنګ یو غزل هم تراورو.
چاور نفخې ماتې کړې، چاور ترې نوزرې ویستې، خو دومره ده د لر او بر کونترې نه ختمېدې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال پیډو سره اوسئ. خود خبرونی د فایل رپورټ لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان د خارجه وزارت یو لوړ پوړي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې عمل په اړه د ګل په ورځ د څلور اړخیزه خبرې اترې به په اسلام آباد کې کیږي. تر دې لمخه د دې ځای ځایګي په اړه باندې شکو. په غونډه کې به د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي برخه اخلي. نور تفصیل ریاض مسخیل کوي.
سلور ملکی غونډه دا چې کله پاکستان کې د آسیا زړه غونډه شوې، نو په هغه دوران دا فیصله شوې وه چې کوم د افغانستان مفاهمتي عمل دی، طالبانو سره چې کوم مذاکراتي عمل دی، د هغې د لاخ او مؤثره جوړولو او د منطقي انجام تر رسولو په غرض به یو سلور اړخیزه غونډه یا داسې یو اجلاس کیږي چې په هغې کې به فیصلې کیږي چې په کومې طریقې سره دغه مذاکراتي او مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بوتلی شي. نو دغه غونډه کومدا پدې کې کم سلور ملکونه دي، پاکستان، افغانستان او دغه رنګ امریکا او چین، په دغه سلور ملکی اتحاد کې یا په دغه کم مفاهمتي عمل دي، دغه لړ کې د سلور ملکونو اتحاد جوړ شوی دی. دغه غونډه کې به د پاکستان لخوا سرچینې وایي چې کومدا ګل پور غونډه کې دونکو د نو اعزاز چودري به د پاکستان نمائندګي کوي، دغه رنګ د افغانستان چې کم نائب خارجه وزیر دی حکمت خلیل کرزی، نو هغه به د افغانستان نمائندګي او د دې سره سره به د چین او د امریکا استازي هم په دغه غونډه کې ګډون وي. د دې لپاره ټول انتظامات چې کوم دي نو هغه سر ته رسېدلي دي، او د دې غونډې دوران به دا کتی شي، داسې غور به کولی شي چې په کومې طریقې سره افغان حکومت او د افغان طالبانو مذاکرات چې کوم ځنډېدلي دي، د کوم پروس کال په جولای کې کېدونکي وو، د هغې نه وروسته بیا د ملا عمر د مرګ وروسته وځنډېدل، نو د هغې بیا شروع کولو او په کومه طریقې سره مخ په وړاندې بوتلو، نو په دغه چارو به خبرې کېږي. جی
شهر یاسان، یو بله موضوع د هغه ده چې د هند په پټانکوټ کې پر یوه پوځي اډه برید شوی و، د هند او پاکستان اړیکې بیا خرابې شوې، ځکه چې هند تور لګوي چې دغه حملو کې لاس درلودونکي په پاکستان کې میشت وي. هلته په ټلیفون خبرې سره شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې غونډه شوې ده، دا غونډه کې د دې جاج واخیسته څو څه ویل شوي دي؟
جی بالکل، دغه غونډه کې فوزی او سیاسي مشروالي دغه رنګ ځنې چې کوم مهم وزیران دي، لکه د داخله چارو، د خزانه وزیر، دغه رنګ د خارجه چارو چې کوم چارواکي دي، نو دغه ټول په دغه غونډه کې موجود وو. په دغه حواله سره کوم هندوستان کومه خبره کوي چې داسې ثبوتونه پاکستان له ورکړي دي چې ګنې هغه ښایي چې دا کوم پټانکوټ کوم برید شوی دی، نو هغه کسانو سره د پاکستان د طرفه مرسته کېدی یا هغه پاکستان نه راغلی وو، نو په دغه حواله سره خبرې وشو. یو خو پاکستان چې کوم عزم دی د سیمې نه او د نړۍ نه د ترهګرۍ ختمولو، د هغه عزم دوباره تکرار شو چې دا به موږ په هر صورت باندې ختمو، او کوم چې د هندوستان سره دې ژمنې کړي دي چې په دغه لړ کې به ورسره هر قسمه مرستې هم کوي، نو دغه مرستو باندې هم خبرې اترې وشوې. بیا چې کوم ثبوتونه هندوستان ورکړي دي پاکستان ته، تر اوسه پورې په هغې باندې څه پیشرفت شوی دی، هغې کې څومره حقیقت دی، کوم دې ته خبره رسېدلې ده، په دغه ټولو چارو باندې هم خبرې وشوې، غور وشو.
دا اوریاس مسخیل. هندوستان وایي د پټانکوټ پیښه چې پکې اووه هندي سرتېري مړه او دوه شوبل شوي وو، په اړه یې پاکستان ته معلومات ورکړي دي، او دوی اوس د پاکستان د غبرګون په انتظار دي. هندوستان وایي د پاکستان له جواب وروسته به پرېکړه کوي چې له اسلام آباد سره سولې نوې شروع شوې پروسه جاري وساتي او که څنګه. سرارالله مومند په غوږ شو.
دان ورسپان لیکي، هندوستان وایي د پټانکوټ پیښې په اړه یې له پاکستان سره معلومات شریک کړي دي، او د اسلام آباد له غبرګون راتلو وروسته به د پاکستان سره د سولې خبرو پیلولو په اړه پریکړه کوي. ټاکل شوې وه چې د اسلام آباد او نوي ډیلي ترمنځ د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د سولې خبرې د روانې میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته یې کره معلومات ورکړي، کوم چې ښایي په پټانکوټ کې د هندوستان په پوځي اډې د برید پلان جوړونکي له پاکستانه ورغلی وو. یو جوګپوړی پاکستاني چارواکی وایي هندوستان ورته د مبینه برید کوونکو ترمنځ د ټلیفوني خبرو ریکارډینګ، ځینې د ټلیفون نمبر او د برید کوونکو د ځای په اړه استخباراتي معلومات ورکړي دي. دا چارواکی وایي پاکستان دغه معلوماتو څېړنه کوي، او هیله لري چې د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سکرتارانو ترمنځ د روانې میاشتې په 15مه نیټه کېدونکې ممکنه غونډه به ونه ځنډیږي. په پټانکوټ پیښه کې د اووه هندي سرتېرو تر وژل کېدو او 22 جوبل کېدو وروسته د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمان هڅه کوي چې د سولې خبرو نوې شروع شوې پروسه جاري وساتي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي وروستۍ میاشت په ناڅاپي سفر لاهور ته ولاړې، کوم چې په شاوخوا یوه لسیزه کې د یو هندي وزیر اعظم پاکستان ته لومړی سفر وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل هندي هممنصب ته د پټانکوټ د پیښې په اړه د تحقیقاتو باور ورکړی. نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. بلخوا هندي وزیر اعظم په نواز شریف ټینګار کړی چې په برید کې د ککړو کسانو او ډلې پر ضد سمدستي کاروایی وکړي. یاد وي چې په وروستیو کلونو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سولې خبرې څو وارې د پټانکوټ برید په څیر پیښو لزنډ سره مخ کړي دي.
پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهرې کړي دي. سنی مظاهره کوونکو پرون د جمعې په ورځ د ایران ضد شعارونه ورکول، خو شیعه لاروونکي پاکستان پر حکومت شا وکړي چې د سعودي عربستان او ایران له لانجې ځان لیرې وساتي او بې طرفه سي. فرشته جلازی نور حال راکوي.
په پاکستان کې د اهل سنت والجماعت په نوم د سنی ګوند مشر اصرار الحسن عباسی پرون په اسلام آباد کې د لاریون پر مهال خبریالانو ته وویل چې ایران باید د نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې خپله څرګنده لاسوهنه بنده کړي.
ایران کی کھلی اور واضح مداخلت اسلامی ممالک کے اندر موجود ہے.
ایران په زغرده د نورو اسلامي هیوادونو په کورنیو چارو کې لاس وهي. ایران د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ پر هر کونج حمله کولای سي. د هیواد په مسلمانانو کې د وینې بهېدو ته لاره جوړه کړې ده او فرقه یي تشدد یې اوج ته رسولی دی. په سعودي عربستان کې د یوه شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته یو شمېر قهرجنو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت حملې وکړې. تر دې پیښو وروسته ریاد او تهران خپل سیاسي روابط پرې کړل او سفیران یې سره وشړل. یو شمېر عربي هیوادونو لکه سودان او بحرین له ایران سره خپل سیاسي اړیکې ختم کړې او ځینې نورو د دې په وړاندې په غبرګون کې خپل سفارتخانې وتړلې. په اسلام آباد کې پرون د شیعهګانو د ځینې سازمانونو پلویانو هم سوله ییز لاریون کړی و. دوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په روان سیاسي کړکېچ کې د پاکستان د بېطرفۍ غوښتنه وکړه. د شیعهګانو د یوه ګوند وحدت مسلمین مشر امین شهیدی پرون د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته دی لورګډېدو ډډه وکړي.
سعودیه کې وزیر خارجه پاکستان آئے ہوئے تھے.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون دلته و. هغه نه یوازې دا چې له پاکستانه غوښتنه وکړه چې د دوی په مشرۍ د تروریزم ضد پوځي ائتلاف ته دی ورګډ شي، بلکې پر خپله دې غوښتنه یې ټینګار هم کړی دی. موږ باور لرو چې پاکستان باید خپل سم قضاوت او د بهرنۍ کړنلارې خپلواکي څرګنده کړي او په داسې جګړه کې چې 200 میلیونه پاکستانیانو ته یوازې ستونزې پیدا کولای شي له ګډونه ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او نړیوالو تړونونو ته دې د درناوي پر اساس خپلې ستونزې د مذاکرو له لارې حل کړي. سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ ترنګلي حالت ته په اشاره وویل چې د ریاد او تهران سیاسي کړکېچ د ټولې سیمې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولی سي. د افغانستان دولت هم د سعودي عربستان او ایران سیاسي لانجه د سیمې امنیت تهدید بللی او پر دواړو خواوې غږ کړی چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.
لکه څنګه چې موږ د فرشته جلالزی په ریپورت کې واورېدل، د سعودي عربستان لخوا د شیعه عالم نمر النمر تر پانسي کولو وروسته په تهران کې د پارېدونکو مزارچانو له لورې سعودي سفارت ته د اور اچونې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات خراب سو. له دې پیښې وروسته سعودي عرب له ایران سره سفارتي اړیکې وشلولې او دا شان دواړو هیوادونو ترمنځ لفظي جګړه لا هم روانه ده. دا چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي اصل وجه څه دي په دې ریپورت کې که څم د ایران او سعودي عرب ترمنځ اوسنی سفارتي او سیاسي تاوتریخوالي شاته د شیعه عالم نمر النمر پانسي کول او په تهران کې پر سعودي سفارتخانه د مزارچانو برید دی، خو کارپوهان وایي د تاوتریخوالي یوازینی وجه دا نه ده. ډاکټر اعجاز خټک د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد دی. دی وایي د جدید ریاست تر جوړېدو وړاندې هم د فارس او عربیانو ترمنځ اختلافات وو چې نن ورځ د ایران او سعودي عرب بڼه کې لا هم شتون لري.
سعودي عرب او ایران تعلقات خراب خو ډېر پخوا ته دي. اسلام نه مخکې ته دي د عربو او پرسین یو اختلاف راغلی دی، بیا دي اسلام نه پستان بیا دي سیاسي دا چې دا دواړه ملکونه اوریجنل پاور د پاره یو بل سره کمپټیشن دی. ایران هم غواړي چې لارجر میډل ایست کې هغه یو میجر قوت وي. یو ځان دا هغه اسپایریشن دي، نو هغه دواړو په مشرۍ هم جګړه ده، پاور جګړه هم ده. نو دا دواړه خپل مذهبي کیسونه استعمالوي، خو دواړه خپل کې یو پاور سټرګل هم دی.
په سعودي عرب کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر بیا وایي دواړه هیوادونو له لوري په منځني ختیځ کې د خپل اثر او نفوذ زیاتولو پرته خپله د سعودي عرب په داخل کې د شیعهګانو شتون سعودي شاهي کورنۍ ویرولې ده.
د دې شک نو د سعودي د شیعهګانو نه ډېره یره ډېره احتیاط وسره کوي. دا غوی خپل ایسترن ریجن چې دا دمام الخبر دا علاقه، حالانکه زیاتر آیلم دا علاقه پروډیوس کوي، خو هلته شیعهګان ډېر دي، پاغه باندې ډیر نظر ساتي. دغه رنگ بهرین وسره لګیدلې وی شیعهګانو میجارټی دا خو هغه باندې سنیان حکومت کوي، نو لکه یو رنگا شیعهګان دباو ساتلې دي چې د آل سعود لپاره خطر جوړ نشي.
ایاز وزیر د دواړو هیوادونو زیاتېدونکو اختلافاتو یو وجه د ایران او امریکا ترمنځ شوې جوهري معاهده هم غني.
بل هغه خبره چې زه وینم چې د سعودي فرستریشن د نورم زیاتېږي، هغه شاید د امریکای او د ایران مرګرتیا ده چې هغه تحفظات لګ لره شول، ایران ته لګ ازادي نه راوښوي، اقتصاد به هم خشي په دې ریجن کې، به هغه خپل نور اثر هم زیاته ول غواړي. نو سعودی ته لږ مشکلات ښکاري.
تیره میاشت سعودي عرب د څلور دیرش هیوادونو یو اتحاد جوړ کړي چې ورته د ترغیب پر ضد اتحاد ویل کېږي، خو زیاتره کارپوهان فکر کوي چې د دې ائتلاف د جوړېدو شاته په منځني ختیځ او سعودي عرب کې د ایران اثر او نفوذ کمول او د تهران سیاسي ګټو مخه نیول دي. د پاکستان مرکزی وزیر حسن اقبال وایي د چینا پاکستان اقتصادي راهداري باندې د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونو اندېښنې لري کړې دي، خو په دغه صوبه کې د اپوزیشن ګوندونو جمعیت الاسلام او عوامي نېشنل ګوند بیا وایي دوی د حسن اقبال له خبرو سره یو فیصد هم اتفاق نه کوي. وفاقي وزیر تر دې وړاندې خیبر پښتونخوا ته هم تللی و چې هلته یې د وزیر اعلی تر څنګ سیاسي ګوندونو مشرانو ته معلومات ورکړل، خو هغوی هم د ده خبرې د اطمینان وړ ونه بللې. تفصیل له کوټې څخه خدای نور نصر راکوي.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ مرکزی وزیر احسن اقبال د جمعې په ماسپښین د بلوچستان له اعلی وزیر سره په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري پر لویدیځه لاره د بلوچستان د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو او تجارانو اندېښنې لري کړې او په خبره یې ټولو د له خبرو سره اتفاق وکړ.
جو خدشات تھے ان کے
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یوه نه یوه توګه توپیر وسی، هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شي کې توپیر وسی. احسن اقبال چې د جمعرات ورځ کوټې ته راغلی او دلته یې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو له غړیو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل، د جمعې په ورځ یې په دې خبري غونډه کې وویل له همدې اقتصادي راهدارۍ څخه به تر ټولو زیاته ګټه د بلوچستان اولس ته رسېږي، خو بلې خواته تر دې وړاندې بیا هم په کوټه کې د اپوزیسیون ګوندونو جمعیتي علما اسلام فی او عوامي نشتل ګوند په یوه ګډ خبري کنفرانس کې د احسن اقبال دا ټولې خبرې ناسمې یادې کړې. په دغه صوبه کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د خبري د ته ویل د دوی همغه په خوانی غشتنه لا هم منل سبې نه دي.
خیبر پښتونخوا مې جو آل پارټیز کانفرنس
په خیبر پښتونخوا کې پرون ورځ چې کومه ټول ګوندې ز غونډه وسوه هغه هم زموږ د دې غشتنو ملاتړ وکړ، نو زموږ تر اوسه پورې همغه مطالبه ده او په تخنیکی خبرو پسې موږ نه ځو.
ټیکنیکل باتو میں ہم نہیں جائیں گے.
همدې خبري غونډې ته د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي بیا وویل دوی د احسن اقبال له خبرو سره یو فیصد هم اتفاق نه کوي او نوموړي یې ټولې خبرې بې بنسټه یادې کړې. اڅکزي زیاته کړه دوی په داسې هیواد کې ژوند کوي چې هلته د خپل حق غوښتنو ته له پاکستان سره د غداري نوم ورکړل کېږي. موږ داسې بدبخت خلک یو چې که له حکومتي پلاوي سره ملاقات وکړو نو ډنډورې راپسې وهل کېږي چې قام یې خرڅ کړ، او که مو چیر بیا له حکومتي پلاوي سره کومه خبره واوړي نو بیا په ورځپاڼو کې راپسې لیکل کېږي چې دوی خو له 1948 څخه غدار دي. که څه هم په بلوچستان کې حکومتي او اپوزیسیون ګوندونو د جمعې په ورځ جلا جلا خبري غونډې وکړې او دواړو د یوه بل ادعاوې ناسمې وبللې، خو تر دې خبري غونډو وروسته دواړو ډلو د مسلم لیګ نون د یوه پخواني سینیټر په کور کې د غرمې ګډه ډوډۍ وخوړه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکي وایي د تګ راتګ لارې بندې سوي چې له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ سوي دي. دوی زیاتوي ناروغان یې په سیمه کې رایسار سوي او نسي کولای د نورو سیمو هسپتالونو ته د علاج لپاره بوسي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیل بیلابیلو سیمو خدرخیل، منظرخیل او خاوشا کې میشته خلک ګیلمن دي چې د ډېرو ورځو نه ورباندې لارې بند شوي دي چې له امله یې نه یوازې د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوي بلکې سیمه کې واورې ورېدلې او سختې یخنۍ له وجې ناروغان زیات شوي. د تاخیل خدرخیل اوسیدونکي رحمت الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل د ډېرو ورځو نه ورته د راشن ګاډي نه دي ورغلي.
میشته د ریشن ډېر تکلیف ته ډېر ټیمی شي چې میشته کروي نه دلوړه بې مورون باندې ته نور ته پرېږدلې پوس د خیس لیارې روسه باندې اورې اچولې دي سمینداد نه بې مور لوړ دی چې مومېنټ باندې خدرخیل کوم ډېر د حکومت سره ډېرې قربانۍ کړې دي عام مند پر ډېر کردار میله ته کړی جای کوشش کړی جای حکومت سره او اے سی کی او پر او کړی جای خپل خور می خپل جمهور کیا ور کړی دو.
د ټلیفون د لارې د تاخیل یو بلوسیدون کې مشکلامو ویل د لوګي سره مخ شوی
ڈرین یا سی سی ٹی داخل کے دی مورون دلواجے دیتا ہمارا سوال ختم دی دوڑے چینے بورے دہوئے ہر طرح ختم دی نہیں سپا تن لگا کہ مشکل کن گنا دا یار
تعلیم الاوائی دولت ورسر سم چلن وکڑی او زرگونا کورانا لپارا مخصوص سو گاڑی پمیاش کے ڈیر کم دی شمالی وزیرستان دا تاخیر بلا بیلو سیمو کے میشتا خلقو سنزو پاڑا محسا وکڑا شامنیاتی زواکونو سرا خبر وکڑو خود دوی سرا پا خبرو کولو که بریالی نشو او زائی انتظامی چارواکو وویل دوی پرده موضوع سا نشی ویلے عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د کلتوري چارو کارپون وای سیمه کې رواني جنگ جګړې د کرشي دوار لو اغاړو ته د میشتو قبیلو کلتوري او ټولنی ژوند د ستونزو سره مخ کړی دی او باید حکومتي او غیر حکومتي ادارې د دې لرغونی کلتور د ودې او خوندي کولو لپاره په شریکه کار وکړي. په دې اړه د شاهین بنری رپورټ اورو.
په بلوچستان کې میشت پښتنو قبیلو خپل کلتوري او ټولنیز قدرونه ژوندۍ ساتلي دي او د ولسی سندرو روایتي اتڼونو او کاکړو غړو په شکل کې د خپل تاریخ او ټولنیز ژوند ځینې حوالې خوندي کړې دي. لیکوال او سړنکار رازق فهیم وایي په جنوبي پښتونخوا کې د ولسی ادب او اتڼونو بیلابیل رنګونه ژوندۍ دي چې دغه سیمې د تاریخ ژوند جواک او هیلو څرګندونه ترې کیږي. رازق فهیم وایي باید د کلتوري اساسې او آثار پا دستاویزی شکل کے خوندی شی
مجھے سر خدا ثقافتی شان موجود دی مگر سکا سکا زمین نرزی ہم طول اترونو اگر آہنگ سے دیکھنا خلق دا سرنگ دا تشریح سرنگ کری دی طول اترونو وار خڑے دا ہر اترن او دا آگے کی دا ہر کنم خفل یا تشریح دکنا او خلق گل آگر دا خفل یا اجتماعی معنی را بات یو خدا فکار دے چی کم دا دا دے خوک شکل میں دا فکار دے چی دا کومنش او حکومتون فکار دے چی دے توجہ کی.
رزق فهم جاتوی د سیبی د قبیلو روایتي اترن نووس د نوی دور د غختنو سره د بدلون نتیریږي او کوه د ورته ورکل شي نو په نړیوال کلتوري منظرنامه کې ځانته ځای نیولی شي. نو موړی وای
دا اکثر شیو کنه دلکت په فولکلوري انداز باندې دا یو خاص فارمټ لرنه او دا غا فارمټ په خوا باندې د خپل اظهار غرنګ نه شو کولای. مثلا لکه ډول بو ډول سره به دا اسان کېده خو دلته سیدا قبایل کراچي لراغ یا نور داسی اربن فیٹنگ لراغ کنه ولته د میوزیک خپل یو روایت موجود دی خو دا وکړه چې له میوزیک سره دا اسان سي انرجایز کدا نه ویواله ورا په دې اسان کې نور شکلا هم راځي او د دې نن د آلات سره او د دې نن له ذوق سره دا خپل هم آهنګین پیدا کول.
د بلوچستان حکومت د سیمې د کلتوري اساسو د خوندي کولو لپاره تر اوسه څومره کارونه کړي دي؟ په دغه اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او د پارلمان پخوانی غړی رضا محمد رضا وایي د کلتور خوندي کول او د لوده ورکول باید د حکومت په لومړیتوبونو کې وي. نوموړی زیاتوي
اوس موږ دوی ته یو یو کروڑ روپۍ ورکوو دا زبانونو ته براوي ته او بلوچي ته او پښتو ته او پښتو اکیډمي اوس ډېره د توان خاونده ده انشاءالله هغه پر دې هغه باندې کوي او له هغې ما وره پوهنتونونو کې هم زموږ د پښتو ډیپارټمنټ ستا هغه هم داسې کلچرل شوګانې کوي او پروګرامونه کوي ولسي ادبیات چې هغه غاړې دي که ټپې دي که بیا زموږ اتړونه دي که بیا زموږ نورې لوبې دي دا یعنی دا روزل پالل غواړي په دې کې زموږ پارټي په دې کې دا کریډیټ موږ لرو چې له ډېر وخت څخه موږ د دې شانو ډېر خیال ساتلی دی. البته حکومتي سطح باندې څومره چې په کار دي څه خو دا بدامنیان هم رکاوټ جوړ کړ.
د کرخې دواړه اړخ ته روانې بېقرارۍ که یو خوا د سیمې سیاسي او اقتصادي ژوند اغېزمن کړی دی نو بل خوا د ولس کلتوري او ټولنیز قدرونه هم د ژوندي پاتې کېدو لپاره د نوو ننګونو سره مخ کړي دي.
تاسو مشال ریډیو اوري لسمه بجې سوي اسرار عالم مومن به خبرونو لنډي سوړاندې کړې.
پاکستان وای د افغانستان په اړه څلور ملکی غونډه د ګل پورس کې دون کې ده. د پاکستان د بونو چارو وزارت چارواکو د نن څرګندولو په شرط مشال ریډیو ویل په اسلام آباد کې دون کې د غونډه کې به د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي برخه اخلي. د پاکستان ولسی او پوځي مشرتابه وایي د ترګرۍ په بشپړ توګه ختمولو لپاره به له هندوستان سره مکمل همکاري کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاري شوی بیان وایي دغه پریکړه پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د لاکچې په غونډه کې شوې. د پاکستان مرکزی حکومت وایي په چین پاکستان اقتصادي رهداري د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لري کړل شوي خو اپوزیشن ګوندونه دا خبره نه مني. د پاکستان د پلاننګ مرکزی وزیر احسان اقبال پرون د بلوچستان لاله وزیر سره په کوټه کې په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د ګوادر کاشغر اقتصادي رهداري پر لویدیځ لارې د ټولو سیاسي ګوندونو شکایتونه لري کړي دي. د شمالي وزیرستان د داخلو ولادې سره په شاوخوا سیمو کې غیر فاتح خلکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د خوراکي توکو او دویانو لکموک سره مخ دي. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تیر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 15 وسله وال وژل شوي دي. پاکستان ته د سعودي عرب د بونو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سنیان او شیاګانو یو شمېر ډلو په اسلام آباد کې مظاهره کړې. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د چارواکو په خبره د دایې څلور مهم وسلوال وژل شوي دي. او ایران سعودي عرب تورن کړي چې فرقهیزه شخړو ته لمن وهي او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شل اورونو لوبه وکړي.
د اسرار علامومند زخم د خبرونو لنډیز واوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبریدونکو اج ورس پاڼه خپل ادریه کې په پاک چین اقتصادي رهداري باندې د سیاسي ګوندونو په تحفظاتو باندې لیک کړی دی. وایي چې تیر ورځ په پیښور کې کېدونکو د جمعیت علما اسلام فیډلی لخوا رابلل شوی ټولګوندیز غونډه کې حکومت ته دړکه ورکړی شوه. که چېرې په دې منصوبه باندې یې د سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې نه کړي نو د دې پر ضد به نیغ په نیغه اقدامات کوي. ادریه وړاندې لیکي چې په دې منصوبه باندې یو طرف ته سیاسي ګوندونه تحفظات لري نو بل پلو حکومت بیا بیا وایي چې دوی په دې کې مخلص دي او دا منصوبه به په زړه نقشه جوړوي. او هم دغه لړکی د منصوبو وفاقي وزیر احسن اقبال د پیښور او بیا د کوټې دوره وکړه او له دې وړاندې وزیر اعظم هم سوسو واره دا خبره کړې ده. خو تر اوسه یو سیاسي ګوند سچی یو تن هم په دې خبره قانع نه کړو. د ادارې په وینا چې ټول متعلقه ادارو له په دې منصوبه باندې له اوله کار کول پکار وو او د دې متعلق چې څومره هم تحفظات دي باید چې هغه ختم کړی شي چې د دې ملک د ولس لپاره د ملک د تاریخ اهم منصوبه سرته ورسول شي. ادریا اخیر کې لیکي اوس چې کوم تحفظات مخې ته راغلي دي او په دې باندې په میډیا کې بحث هم روان دي نو د دې له کبله د پاکستان متعلق دنیا ته څه پیغام روان دي باید چې دا په نظر کې وساتل شي او وزیر اعظم او ټولې متعلقه ادارې په دې غور وکړي. بل پلو جنګرس پڼ خپل ادریا کې لیکي چې د سعودي عرب خارجه وزیر د پاکستان د دورې په مهال د وزیر اعظم نواز شریف او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه کې دوی د څلور دېرش اسلامي ملکونو اتحاد د تفصیل نه خبر کړل او دغه لړکی ورته پاکستان استخباراتو روزنې او پیاوړتیا زیاتولو په ګډون ځینې چارو کې د مرستو پخلی وکړو. ادارې وړاندې وایي چې پاکستان په خپل د ترهګري ښکار ملک دی نو ځکه د هر قسمه سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو مرسته کوي چې د نړۍ او منطقې نه ترهګري ختمه شي. او بل دا چې دغه لړکی لویه تجربه هم لري نو داسې حال کې ورته د اسلامي ملکونو اتحاد کې د شاملېدو په اړه هیڅ مسله نشته او موجوده وخت کې د دې خبرې ضرورت هم ډېر دی. ادریا اخري کې لیکي چې د روانې میاشتې په اخر کې په سعودي عرب کې د اتحادي ملکونو د دفاع وزیرانو غونډه هم کېدونکې ده چې پکې د اتحاد نور جزئیات مخې ته راشي. خو پکار ده چې دا اتحاد د اسلامي ملکونو د یووالي سبب جوړ شي او د ټولو اسلامي ملکونو نه د ترهګرۍ سره سره مسلکین خطې هم ختمې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اف پی خبری آژانس لیکي چې پاکستان د سعودي عرب لخوا د ترګري په ضد د اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف حمایت کړی او د هغه هیواد په لیو سوی. بلخوا نیشنل انټرست مجلې د سعودي عرب او ایران ترنګلي سفارتي اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې چې پخوا هم دواړه هیوادونه داسې شان حالات سره مخ ول. د دواړو لیکنو لنډیز له ګلای ازاورو.
اف پی خبری ایجنسی لیکي چې پاکستان د تیر زیارت په ورځ د سعودي عرب لخوا د ترهګرۍ پر ضد د څلور دیش اسلامي هیوادونو ائتلاف د جوړولو هرکلی کړی. په اسلام آباد کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړی او په دې ملاقات کې نواز شریف د اسلامي هیوادونو ائتلاف حمایت کړی. خبر ایجنسی لیکي چې په لومړیو کې پاکستان ډیر په احتیاط سره د اسلامي هیوادونو د ائتلاف په حق له غبرګون ښودلی و. په هغه وخت کې پاکستان دریز درلودو چې د ائتلاف په اړه نورو تفصیلاتو ته انتظار کوي چې دا به کوم ډول عملیات او کارونه کوي. خبر ایجنس د پاکستان د بارونو چارو وزارت خبر پاڼې په حواله لیکلي چې د سعودي عرب ځمکني بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاست سره وګه په وګه ولاړ وي. سعودي عرب په وار وار په نړۍ کې ترهګري غندلې او هغه هیواد په خپله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له بریدونو سره مخ دی. خبر ایجنس د کارپو حسن عسکری په حواله لیکي چې د اسلامي هیوادونو ائتلاف کې شامل دو سره پاکستان د سعودي عرب په لوي شوي او د دغه ائتلاف مخي لا تر وسه پوری واضح نه دي. عسکری وایي چې پاکستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ ترنګلي اړیکو کې ځینې لارې خلاصې پرېښي دي او وس داسې ښکاري چې د سعودي عرب د بارونو چارو وزیر سفر وروسته به ایران له پاکستان سره رابطه کوي او وضاحت به ترې غواړي. بلخوا نیشنل انټرست مجله لیکي چې د ایران او عراق ترمنځ جنگ پر وخت کې د ایران دوه جنگي الوتکې د سعودي عرب په فضايي حدودو کې د داخلي دو وروسته راغورځول شوي وي چې له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې تاوتریخوالي سره مخ شوي وي. بیا په 1980 کال کې په مکه معظمه کې د تشدد په پیښو کې 215 ایرانی حاجیان وژل شوي ول. د دې پیښې په غبرګون کې په تهران کې مظاهره کوونکو د سعودي عرب سفارتخانی محاصره کړې وه. مجللی کې خدا وار حالات او ګټې ډېری مختلف دي. سعودي عرب د شیا مولا شیخ نمر النمر سره د درې سلویخ نورو کسانو ته فانسي ورکړه چې د محافظه کارو مخه ونیسي. مجله زیاتوي چې حکومت غواړي د شیاګانو پر ضد کاروایانو ته ژمنتیا وښي او د هغو نورو مشکوکو القاعده غړو د اعدامولو نه پام راواړوي. خو د شیا عالم ته فانسي ورکولو سره تهران راپارېدلی دی او د پخوا په شان یو ځل بیا بلوګرو په تهران کې د سعودي عرب په سفارت برید کړی چې له وجې د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې پرې شوې دي. مجله زیاتوي چې لویدیز هیوادونو کوشش کوي چې له ایران سره اټمي تړون پر ځای وساتي او د کډوالو بحران حل کړي، نو په دې حالاتو کې به دا ښې نتیجې ونه لري.
وسوال طالبانو په افغانستان کې حملو ته شدت ورکړی دی. په وروستیو څو اونۍ کې په کابل کې خونړۍ حملو په بلخ، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې حملو ته په اشاره ویل کېږي چې وسوال طالبانو د سیمو د نیولو هڅې هم زیاتې کړې دي. پخوا به د هوا له سړېدو سره د وسوال طالبانو حملې بندېدلې خو دا ځل روانې دي. فرشته جلالسي په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
وسلوال طالبان غواړي د پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو تر فشار لاندې د سولې په مذاکرو کې زیات امتیاز واخلي. د افغانستان د سیاسي څارونکو په وینا د وسلوالو طالبانو په وروستیو شپږو میاستو کې حملو ته شدت ورکړی څو په دې ډول په اسلام آباد کې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استازو پر راروانو څلور اړخیزو مذاکرو اغیز زیات کړی. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 11مه یعنی د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د چارو څارونکي ډاکټر محمد تقی له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د طالبانو حمله په داسې حال کې شدید شوې چې پر پاکستان فشار دی څو طالبان د سولې پر روانو مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي. ډاکټر تقی ازادي راډیو ته وویل چې حتی که طالبان د دې حملو په پایله کې د سیمو په نیولو بریالي نشي، خونړۍ حمله او تشدد به د سولې په مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جاري وساتي.
دا راتلونکي د میاشتې ډېر مهم دي. بیا دا دی چې جنرال سیف کیمبل دلته رئیس جمهور اوباما ته دا خواست کوي چې تعداد هم سوا کې د امریکایي ځواکونو تعداد پکې 10,000 پورې دسه، نو دا ماشاء الله چې مهمه خبره به وي. او طالبانو کې مسله دغه ده چې هغه په یو سیاسي قوت نه، دغه ارتقا نه دی شوی، هغه یو جنګیالي قوت په توګه موجود دي او د پاکستان کوشش دا دی چې لکه هلمند یا داسې یو علاقه طالبان ترلاسه کړي چې بیا دغه ووایي چې پیدا خو فیر فیر کمپلیټ دی، دا خو شوی کار دی، نو دوی سره به تاسو خبرې کوي، دوی به منئ.
په وروستیو کې یو شمېر رپورټونو د افغان او بهرنیو څارونکو په حواله وویل چې وسلوالو طالبانو له 2001 میلادي کال راهیسې تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاتې سیمې نیولې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د وسلوالو طالبانو د حملو شدت سږ کال د تیرو 1500 کلونو په پرتله زیات و او د افغانستان په ځینې سیمو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی و. دا اصل پسولو کې نه د څرګنده سوي چې د طالبانو استازي به د اسلام آباد په مذاکرو کې ګډون کوي، خو افغان چارواکو ویلي چې طالبان شایي د خبرو او مذاکرو په دې لړۍ کې وروسته خپل استازي ورواستوي. د افغانستان د چارو یو څارونکی توماس روتیک له کابله له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې طالبانو بیلابیل امکانات په نظر کې نیولي دي. طالبانو دا مسله چې ټول افغانستان بیرته ونیسي په پام کې نیولې ده، او پر دې هم فکر کوي چې د خبرو له لارې په حکومت کې برخه ترلاسه کړي او پوځي پرمختګ په دواړو حالتونو کې له دوی سره مرسته کوي. د رپورټونو پر اساس سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 1000 تنه وژل شوي او 2000 زخمیان شوي دي. په کابل پوهنتون کې د افغانستان څېړنیز مرکز مشر عبدالوحید وفا په دې باور دی چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د خونړیو پیښو او وسلوالو حملو د زیاتېدو یو بل دلیل په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو پیل دی.
Winter we had a calm, you know, season, but unfortunately this year it was not the case.
دا شغلی وفا پوینا سش کال جمعی دیر سور و خوبیا هم حمله نوی کمی سوی. دا نورو وقتونو بخلاف دا افغانستان پا ختیز کی سش کال دا تشدد زیاد سوی دی چی حال تا هوا دیر نسریجی. نو دا سی ویرستا چی دا حملو او تشدد دا غلری با تر دوبی دوام مکری. دا شغلی وفا پوینا دا طالبانو پر رهبری که اختلافات با پر مذاکرو شاغیز ونه لری. دی وایي طالبان به د زیاتو سیمو د نیولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي څو له حکومت سره په مذاکرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
فرشته جلال سیب اکونومست وجلی په یو مقاله کې په افغانستان کې روان تاوتریخوالي ته کتنه کړې او په دې لړ کې د تیر کال جاج اخیستی. دې مجله کې که څه طالبان ځینې سیمې نیولې خو د دې معنا دا نه ده چې ګواکې هر څه له لاسه وتلي دي. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
اکونومست مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي چې له هغه وروسته یوازې یو کال تیر سوی دی چې د ناټو ځواکونو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورسو. د مجلې په لیکنه ناټو یوازې 14000 عسکر دې ته پریښودل چې افغان ځواکونه وروزي، هغوی ته سلام مشورې ورکړي او مرستې وکړي. مقاله لیکي چې له هغه راهیسې د وسلوالو پر ضد د جګړې ټولې چارې په خپله افغان ځواکونو پر غاړه اخیستې دي او جګړه کوي. مجله زیاتوي چې په تیر یو کال کې د افغانستان هم سیاسي او هم امنیتي حالت تر یو حده سره ګډوډ شوی دی. طالبانو د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په پام سره خپل پسرلنی عملیات دا ځل د تیرو کلونو په پرتله غځولي او په ژمي کې هم دوام لري. د مجلې په لیکنه طالبان له واکه تر لرې کېدو وروسته اوس مهال تر ټولو ډېرې سیمې په واک کې لري. اکونومست زیاتوي چې په دې کې د کندوز لنډمهاله سقوط، د کندهار پر هوایي ډګر برید او باګرام هوایي ډګر ته نږدې د شپږو امریکایي عسکرو وژل کېدو پیښې د پام وړ دي. مجله زیاتوي چې تر ټولو زیاته د اندېښنې خبره په جنوبي ولایت هلمند کې د افغان حکومت د واک کمزورتیا ده. دا سیمه په 2009 او 2011 کال کې له طالبانو بیرته نیول سوې وه او د امریکایي او برتانوي ځواکونو د مرګ ژوبلې په ګډون زیات زیان پکې رسېدلی و. مجله لیکي چې په تاوتریخوالي کې د زیاتوالي یو مهم وجه دا هم ده چې افغان حکومت داسې فعال نه دی لکه څنګه چې په کار و. بل لامل دا دی چې تیر کال له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې بهیر پیلولو هڅې ناکامې سوې او د ملا عمر له مرګ وروسته طالبان په خپلو کې وویشل سو. اکونومست مجله لیکي چې د دې پورته یادو سوي لاملونو ترڅنګ بل دا هم دی چې امریکا په افغانستان کې د اوږدمهاله تګلارې په لړ کې نیمګړتیاوې لري.
د اکونومست مجلې مقاله مو له بوریوال کاکړ اورېدله. او اوس هم وخت رسېدلی دی د اونیس پروګرام باختر ستوري. د باختر ستوري د پروګرام تاسو ته بازو منتابت وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو د رومانی منظومو داستانونو په اړه ریپورت ولرو. بیا به له ځوان شاعر شانواز باقر سره د هغه په شاعرۍ لنډه شان مرکه ولرو او په اخیره کې به د نوید شینواری په غږ کې یو غزل ته تم شو. ریپورت ترازو د پښتو منظوم داستانونه چې د یوې سپېڅلې کلیوالي مینې ترجمانی کوي اکثر یې علی حیدر جوشی منظومی کړي او له وخت سره سم محلي سندرغاړو ویلي چې اوس یې محدودې نمونې له ځنو باذوقو اورېدونکو سره د ټیپ د کیسټو په بڼه شته دی. که څه هم یو شمېر دغو کیسو باندې د پښتو فلمونه جوړ شوي، خو اوس نه هغه فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي او نه هم دغو کیسو ته لکه یوسف خان شیربانو، ادم خان درخانی، تاج محمد او نمرو، مومن خان شیرینی، فتح خان او رابعه او داسې نورو ته څېړونکو پام نه دی وراړولی. د دغه کیسو په اهمیت او ماهیت مو له څو تنو لیکوالو سره په دغه رپورټ کې خبرې کړې دي. د فتح خان او رابعې د مینې دا پرده کلونه پخوا مرحوم استاد منور په یوه کلیوالي مجلس کې ویلي چې اوس له محدودو کسانو سره هغوی چې لا هم د ټیکنالوژۍ په دې زرین دور کې ټیپونه په کورونو کې ساتلي وي او د پاخه عمر خاوندان وي په ډیر شوق او ذوق اوري، خو نوی کول بیا د دې ارزښتناکو رومانی کیسو نه ناخبره دی. لیکوال او کره کتونکی مصطفی سالک وایي چې دغه منظومی رومانی کیسی نه یوازې دا چې د پښتنو د جمالیاتي ذوق ترجمانی کوي، بلکې د پښتنو د مینې روانشناسي هم د اوریدونکو او لوستونکو مخې ته ږدي.
دغه داستانونه چې دی رومانی د پښتو لکه یوسف خان او شیربانو، ادم خان او درخانی، تاج محمد او نمرو، دا ډیر ارزښتمن آثار دي. په دې معنی باندې ارزښتمن آثار دي چې په دې کې خو یو د پښتنو د جمالیاتو ذوق معلومیږي چې پښتانه ښکلا ته څه وایي، څه ورته ښکلي دي، په څه باندې زړه بیلي، نو دا څیز په دې کې ښکاره او روښانه دی. بله دا چې هر قوم خپله د مینې بېله روانشناسي لري، نو په دغو داستانونو کې زموږ د پښتنو د مینې روانشناسي پټه ده. که څوک د پښتنو د مینې په روانشناسۍ او د جمالیاتو په ذوق باندې کار کوي، نو دغه داستانونه ورته ډیر ارزښتمن دي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان نصرت وایي چې د پښتنو په دې ولسی داستانونو کې که یو لور ته د یوې سپېڅلي مینې انځور نغښتی، بل لور ته پکې هر مین د یو قهرمان او اتل بڼه هم غوره کړې ده.
یو چا باندې چې کله د غره د سوري کولو شرط د ده د مینې په بدل کې ښودل کېږي، هغه که چیرې اتل نه وي اصلا دا شرط نه شي منلی. دا ډول مومن خان او شیرینی چې ده د ده مینه داسې مشروطه کېږي چې ده ته د خامار په شرط کې ورکول کېږي. په هغه صورت کې چې د دوو مینو د میړانې خبره کېږي، د دوو مینو د مینې د تقدس او د سپېڅلتیا خبرې کېږي، یعنې په عین وخت کې موږ ته د اتلولۍ دوه سمبولونه هم دي او د مینې دوه سمبولونه هم ده. هر یو پاتې کېږي، که یوسف خان او
مصطفی سالک به وایي چې دغه منظومی کیسې په ډېرې عامیانه شاعرۍ لیکل شوی او خلکو به د کیسې د تلوسې لپاره اورېدلې. دی وایي که اوس هم شاعران راولاړ شي او همدغه کیسې په تغزلي بڼه ولیکي، د دغه داستانونو خوند او رنګ به یو په دوه کړي.
دا داستانونه لیکل شوي دي ولسي شاعرانو تر ډیره لیکلي دي، یعنې کم زور چې دی هغه په قصه کې دی، په داستان کې دی. خلک د قصې او د داستان نه خوند اخلي. که هغه په نثر هم لیکل شوی وی، دغه خوند به ترې اخیستل شوی وی. له بده مرغه خو شاعرانو ورته مخه نه ده کړې. اوس که په فارسي کې وګورو، یوسف زلیخا، شیرین، فرهاد مثلا د نظامي غوندې لوی لوی شاعرانو منظومې کړي دي او په هغې کې د شاعرۍ ډېرې ښکلي بېلګې لیدل کېږي. موږ چې په پېښور کې وو، د واړه بهیر ملګري زموږ پنځه شپږ شاعران چې وو، په هغه وخت کې ما یو وړاندیز کړی وو چې راځئ شاعري خو موږ او تاسو کوو، دغه زموږ فولکلوري داستانونه چې دي دغه د سره ولیکو. یعنی د شاعرۍ ښکلا هم پکې او د داستان ښکلا هم پکې. او زه اوس هم په دې باور یم چې یوه اکاډمي، یوه اداره یې هغوی خو شاعران ته دا پروژې ورکړي چې دغه داستانونه چې دي د پښتو دا بیا ولیکي، چې هم کیسه ښکلې وي، هم شاعري ښکلې وي، چې تر ډېره وپایي او خلک ترې ډېر خوند واخلي.
له نن څخه کابو څلوېښت کاله پخوا د پښتنو په هره دېره او هر کور کې دا منظومي کیسې نر او ښځو په ډیر شوق اورېدلې، او کله به چې په ودونو او محفلونو کې محلي سندرغاړو سندرې ویلې، نو یو نیم کس به په سندرغاړو د فتح خان او رابعې د داستان د پردې د غږولو غږ هم کاوه. Thank you. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شانواز باقر چې ځوان شاعر دی د خیبر پختونخوا په کواټ سیمه کې را لوی شوی او هملته یې تر لسم ټولګي پورې په اردو ژبه زده کړې هم کړې دي. سره له دې چې نوموړی اوس هم له خپلې کورنۍ سره په کوهاټ کې اوسیږي، خو اکثر وخت د افغانستان په نورو ولایتونو کې په فرهنګي یارانو ګرځي او خپله شاعرانه تنده خړوبوي. تېره اونۍ نوموړی ننګرهار ته راغلی و او د هغه په شاعرۍ مو ورسره لنډه شان مرکه کړي، تاسې اورېدو ته رابولم. باقر صاحب، اوس زما په وړاندې په جلال آباد کې په همدغسې د فرهنګي یارانو په منځ کې ناست دی او د ده مخې ته ړومبی دا سوال ږدو چې اوسېږي هلته خو لیدل کېږي دلته، د ده وجه څه ده؟
زما اصل وطن او هیواد ګران افغانستان دی او زه د همدې ځای یم او هلته د هجرت له کبله هلته اوسېدلی وو. په دغه کبله چې زه کله کله دغه خپل هیواد ته راځم او د دې خوږه فضا په ځان اخلم.
بکر صاحب، دلته چې کله دی خپل وطن ته راغلی او خپلو هغه نه لیدلو شاعرانو ملګرو سره دی لیدلی دي چې تا سره په ټولنیزه میډیا فیسبوک کې مخ په مخ دي او ستا شاعري ګوري، هغوی سره چې ته په ړومبي ځل دلته ګوري، د هغوی احساس څنګه وي او ستا احساس څنګه وي؟
عابد صاحب، مینه چې چا کې وي نو اتمن هغې سره به څوک ناسته پاسته خلک ډېره لري. نو ماشاءالله زما داسې ملګري دي ټول شاعران فرهنګیان ملګري چې هغوی د مینې نه ډک دي او ښه احساس لري. په همدغه وجه چې زه هم ځان ته راکشف کړی یم او چې دلته راشم نو اتمن له دوی سره ناسته پاسته لرم، په دغه قبله چې زما دوی سره ډېره زیاته نږدې اړیکه ده.
نو د دغه مینوالو یا دوستانو چې تا سره ملګری کیږي، د دوی مینه ستا تخیل ته، ستا تفکر ته او ستا شاعرۍ ته څه خواږه درکوي که نه؟
او تخلیقکار هنرمند نو چې هغه خپل تخلیق ایجادۍ او کیا نو هغې چې دغه مینوال لري خلک یې خوښوي، د هغې نور هم په هغې کې خوځښت زیاتېږي، د هغې په ذات کې کشمکش زیاتېږي. نو په همدغه قبله چې زما شعر یو څه ملګري خوښوي او ماته مینه راکوي داد راکوي، نو زه غواړم چې نور پرمختګ هم وکړم.
دې کې خو شک نشته دی چې ته خو له زلمی پرمختګ به کوې او زموږ هم در سره امیدونه تړلي دي. اوس که راشو ستاسې تعلیم ته، تاسې چېرته زده کړې کړي دي؟ افغاني نصاب مو لوست دی او کنه د کوزی پختونخوا نصاب مو لوست دی؟ په دره ته لګویا
ما زده کړې تر لسمو پورې کړې، نو د څه ستونزو له کبله ما ونه کړی شو چې مخته تعلیم وکړم. او ما د هغې چې د کوزه پختونخوا زده کړې یعنی تعلیم کړی دی.
نو تاسو اردو ادب مطالعه کړی؟
او اردو حتمن چې یو کتاب سره ستا اړیکه او هغه ټول د اردو حتمن نو ما به لوست.
دا راته ووایه چې په اردو شاعرانو کې که دې لوستي، د چا شاعري دې خوښه ده؟
زما ډېر زیات شعر چې خوښېږي اردو کې د جون ایلیا شعر مې خوښېږي. د جون ایلیا؟
جون ایلیا دا هندوستانی دی؟
او دا هندوستانی دی جون ایلیا.
که اوس بیرته ستاسې شاعرۍ ته راشو، نو تاسې یعنی ځوانو شاعرانو په خپلو امزولو کې تاسې خلک د یو نوي ترکیب لرونکی او د نوي خیال لرونکی شاعر ګڼي. دغه ترکیبونه چې ته جوړوي دا د فکر ضرورت دی او که نه دا ستا خپل شعري صلاحیت؟
عابد صاحب، دا ستاسو مینه ده چې وخت په وخت ستاسو غوندې مشرانو ماته مینه راکړې. خو بیا هم ما چې کله هم شعر پیل کړی او ما چې شعر لیکه، نو ما دغه فکر کاوه چې یو انسان چې په خیخه کې خپل ځان ته ګوري نو دغه خور ته خپله څیره وښي. نو حتمن زه به هم د نورو خلکو نه مختلف یم، زما په ذات کې به داسې نور کشمکش شي، زما په ذات کې به نورې ناري، نو باید زه د خپل ذات ترجماني وکړم. په دغه کبله ما یو خپله لاره انتخاب کړې ده او دغسې یو نوي څیزونه په شعر کې راوړم.
نو که اوس د مشال راډیو اورېدونکو ته داسې د څو غزلو دوه بیتونه چې همدغسې نوی خیال وي او نوي ترکیبونه پکې استعمال شوي وي او وړاندې کې، نو
توره شپه وه اوازونه راپسې وو، په کوټه کې دیوالونه راپسې وو، ما څادر دومره په شړک راوچت کړی چې تر کوره کاغذونه راپسې وو. تا چې را یاد نه کړم په سترګو کې اوبه نه راځي، زما لاسونه چې خالی وي نو واړه نه راځي. داسې باران دی چې وریږي ځمکه نه لمدیږي، داسې باران دی چې وریږي ځمکه نه لمدیږي، داسې سړی دی چې په زړه راځي په خوله نه راځي.
ډېر ښه، یعنی دیوالونه راپسې دي، دا واقعا نوی خیال هم دی او ډېر ښه ځای شوی دی که نه؟ یعنی یو جامد شی تا تاسی په حرکت راوسته دی اوم دغه زما په خیال شیریت دی او بلدا چی باران دی او زمکه نلم دیگی دوا کو چی ستا شاعری اوم داسې تان دی او داسې وخت راشي چې مونږ شانواز باقر د اثر شاعر وګڼل شي
اور ودان منه
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د نوید شینواری په غږ کې د ځوان شاعر عالمگیر شاه سالک غزل
خبر نه وي خو بیا هم خبر نه ختمي دي مونږه تمام شپه خوړې ګورګورې نه ختمي دي څومره ذهنونه وجودونه په کې ریز مریض شو څومره ذهنونه وجودونه په کې ریز مریض شو زموږ په کور کې د ژړا سندرې نه ختمي دي دا به د ټال دا د ګذر دا د چندرو ملګری دا می د ټال دا د ګذر دا د چندرو ملګری هغه لګیا و دا غې ملګری نه ختمي دي چا ورنه پخې ماتې کړې چا ترې نه وزري ویستې چا ورنه پخې ماتې کړې چا ترې نه وزري ویستې خو دومره دا د لر او بر کونتلې نه ختمي دي سالکه زه پرې لګېدم په خپل سر وګوره سالکه زه پرې لګېدم په خپل سر وګوره خو په لاسو کې د ارمان ډبرې نه ختمې دي
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړی خات او آباد وسی
شی سبا کوچ پدامان دے تورا بل بل مینا زما دا او خوب سالان دی کوینا سبا کوچ پدامان دے تورا بل بل او چھ نارو نو لگے اڑما سبا کوچ پدامان دے تورا بل بل سبا کوچ پدامان دے تورا بل بل زرانا کار رانزا سبا کوچ پدامان دے تورا بل بل مد داروشتا نے دے حال وائلے شما سبا کوچ پدامان دے تورا بل بل او چھے نارو نو لدے اڑما سبا کوچ پدامان دے سبا کو چھوڑا مانے دورا بل بلا